په افغانستان کې ماز دیگر څلور بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل ولد نسیم خودلی ویلي دي چې پر نوموړي چې د 15 کس سانو په وجلو تورنو د شریعت لمخه د قصاص حکم تطبیق شوی دی. طالبانو لدی مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخه ورته حکم عملی کړی و. طالبانو سترې محکمې په تیر غوی میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې ټول ټال 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی د راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هېواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې یعنې نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یوه بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسي وګړو وژنه او د 445 تنو ټپي کې دا هم تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همداراز په راکټي او هوایي حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تېر شپه د روسیې په راکټي حملو کې په نښه شول. کیف والي سر هې پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تېر شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړی حمله وه. د کیف والی همدارز وویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیګنیو حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې له ټولو 15 ډرونونو څخه 2 د دوی لخوا غورځول شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبان حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوه فعال سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تیرې ورځې پر بحث ترخی
تیرو دوشمیاشتو یا دوه کالو په جریان کې هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوقو نورو غونډو کې ورته خبرې شوي، نامدرې ته پورته شوي، اعلانې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي.
نن د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو حال اخیستی دی.
مونږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کوي او د هغې د وجې نه هم مونږ آزاد ګشت ګذار نه شو کولی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه کس مرکز میترلم په سلطان غازی بابا سیمه کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راټول کړي دي. همدا شېبه راسره وصل دی زهیرمل صاحب، کله دغه پیښه په ارتباط اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بله نوري صاحب، پرون د دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو حکومت د لغمان ولایت مقامي او عوامي خبره کړې و چې تمه د دوی سبا یو تن چې په قتل باندې د دوی له قوله چې دای کړي د قتلونه یې کړي دي، 15 تنه یې وژلې دي، هغه اعدام کړي او نن یې خپل هغه پریکړه عملی هم کړې. دوی نن سهار 8 بجې د لغمان ولایت مقام ته نږدې د عیدګاه په جمعات کې په داسې حال کې چې عام خلک او تر خواهی طالب چارواکي راټول شوي وو، محمد اجمل په نوم یو شخص چې اصلا د کابل د ګلدری ولایت د کابل د ولایت د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس مهال په لغمان کې میشتو، هغه اعدام کړ. پر د باندې تور لګول شوی وو چې ګنې په دوو جلا جلا پیښو کې چې د جمعه ګل د کورنۍ اړونده وه، په یوه شپه باندې څلور تنه چې د جمعه ګل اولاده وه هغه وژلی او بیا یې خپل جمعه ګل هم وژلی وو. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې، د اړه وضاحت ورکړل شوی دی چې دغه پریکړه د دوی د دریګونو قواو لخوا چاغه مرافعه ابتدایي مرافعه او تمیز دریګونو محکمې وي، هغه یې پریکړه کړې ده او بل آخر د څېړنې لپاره د دوی مشر مولا حبت الله ته هم لیږل شوی ده، هغه هم له څېړنې وروسته بیا تایید کړې ده او نن بل آخر دغه پریکړه عملي شوه. د ویلو دا چې طالبانو له دی وړاندې د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هم یو کس په فرا کې اعدام کړی او هغه به هم تورو چې غني قتل کړی او بیا د هغه کورنۍ پرته لدی چې هغه وبخل شي په دې سره قناعت نه کړو او بل آخر هغه کس هم اعدام شوی. دا پریکړه داسې مهال تطبیقیږي چې پرون بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه ونډه وکړه. په هغه کې یو تر ټولو لوی اندېښنه دا و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض روان دي. طالبان عملا او په سیستماتیک ډول دا کارونه کوي تر دې چې پانشوي برنامه وته لري او حتی د دوی افکار د همدغه تبعیضي چلن پر بنسټ باندې عیار دي او هر ورځ دا پیښه نقضيږي. خود دې ته بیا خبرګونه هم طالبان خود له ورت کړی و.
بله، بخکې د طالبانو ستر محکمې په ساور میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې ټول 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. کله چې دغه کسان په اعدام محکوم شوي دوی هم قوي جرمونه کړي، شاید خیده قتل په شمول. په دې اړه آیا طالبانو څه ویلي دي چې نور کسان به هم په همدې ډول اعدام شي چې دوی وایي د شریعت له مخې د قصاص حکم په تطبیقیږي؟
هغه مهال د دوی په فکر او یا خبره دا و چې کوم پریکړه چې شوې دوی حتمی عملي کوي او د عملي کېدو پر وړاندې دوی واځي ماغه د دوی له قوله کوم چې شرعي چوکاټ دی هغه ټاکلې دی او په دغه برخه کې د چا سفارش نه مدي او هغه شمیر چې تاسو یادم کړ په دقیق ډول باندې هم دا و خو عملاً تر هغه چې دوی ویلي د ښکارا د قصا د اعدام پیښې چې دغه تر دم غړي پورې پام محضر کې شوی هم دغه دوه دینو ری صاحب هغه چې کپټي پیښې شوی وي او طالبانو نور خلک هم په پټه اعدام کړي وي تاغي په اړه باندې دا ښکارا راپور نه دی ورکړل شوی.
مننه کور ودان د ازادي رادیو خبريالو چې د لغمان ولایت کې د طالبان لخوا د یو کس د اعدام په باب نور معلومات را سره شریکول. طالبان ویل چې دغه کس چې نن اعدام کړی یا د قصاص حکم په تطبیق شوی دی، د دوی په خبره د 15 کسانو په وژلو تورنو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په غونډه کې وویل چې له ښځو سره ژور او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند دا د خپل حکومت په وړاندې د پروپاګند برخه بولي. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې هوا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خوځو سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان خوځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځنیو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. زبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یوه مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي و چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی هم ویلي و چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي و چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسنی حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو د شورا درې پنځوسمې غونډې وګډونواله هم د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلال اغلی بارکزی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه وړاندې شوی راپور تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه ده چې افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې افغانستان ورسره مخامخ دي. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپورت چې خبره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره جوړوي او په هغه کې څه چې واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي اته خپل فاميلي پلانینګ چې جوړ کې هغه محدودیتونه ور باندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخسن جنکی چې زندانی شوی دی او د هغوی قصې هم پرون مونږ واورېدلې. خپل څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل قصه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاتې. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګاندا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سکالې د یو میاشت به دغه ادامه لري او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکو نه ډېره ښکاره وه. او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دې ته وهڅوي او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د وروستي راپور په باب مرکه وشکریا بارکزی هم پرون په جنیوا کې په هغه غونډه کې وچې ښاغلي بنت خپل راپور د شورا نورو غړو ته وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دوشنبې د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 کلنې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید دی یو نړیوال جرم وګڼي چې د په وینا د بل دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورس پانه خبر کړي ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان په خوانی حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې جنې لښ بګم ټولګي پورته خونځي او تل لومنه کړي خزینه کارکونکو له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلې له ناری نخ بلوانو پرته له سفر څخه منع کړي او هغه ته امر کړی چې له کوره بهر دې حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې وویل موږ ته په کار ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاین حال کریم ملګری ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر وولکر ترک هم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشری حقوقونه له پامه غورځولې دي. له امریکا خبرېدونکو وار اند راکس انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یو لیکنه خبره کړې ده. وار اند راکس لیکي له 2020 کال د اگست په 10 د امریکا وروستۍ الوتکې د کابل له هوایي ډګر والو تاو په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پای ته ورسوله. د خبرونه په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظره لوېدلی دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړي توګه له ګډوډۍ سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زره افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هېر شوي رواني روغتیایي وضعیت سره چې هغه روحیتي صدمه یا زیان بللی مخ کړی دی. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو حمله رواني پلاوا غیس کړی او زیاتوي کړي د ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نشي. پایله به یو ناراضه نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندانی کې دوه او د افراطي مفکرو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي. ازادي رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منځل کیږي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان څخه هم ډیر کډوال په ګاونډیو من جمله ایران او پاکستان کې اوسي. د غرض له کله چې په افغانستان کې طالبان بیا وخت رسیدلی ډیری افغانانو له خپل هیواد په کیسه کې کړی او په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لالارې راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لارې ډیر ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسېږو، چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. د په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افضلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افضلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری او د کار امکانات او زمینه نشته. بل ډیر عمده دلیل چې دا د پولیس گرفتاریان دي چې هر وخت مونږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي، او د هغه د وجې نه هم آزاد گشت ګذر نه شو کولی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي، او ان هغوی څخه پیسې هم اخیستي دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه ما را
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیس زمونگ کیس رد کردی، مونگ بی برخلی کهیو، مونگ در ملگر و ملتون و لسازمان سخاقوارو چی زمونگ سنزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جوان دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیس دغه هیواد تلالی ده، وای چل زدکلو روست ده کدوالو ده روزن پی وزازمان که کار کوی. نوموړې وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یوه سازمان کې د مهاجرینو د روسونو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلیو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړې، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کونړ ولایت څخه دغه پیغام پرېدم چې دغه کومې مرستې چې کېږي دغه صحیح خلکو ته نه رسیږي، اصلي غریبانانو ته، ټول په کلي کې مالدارانو وشل کیږي، دغه پاملرنه دی باید وشي. والسلام.
ازادي راډیو ته ما سلام ورسېږي. د مر په منطقه کې چې دی د کندهار په شهر کې دغه موسسات ولا چې دی نه کې درغلي کې د دبليو پی والا نه دی. زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه نه پاري په کور کې نه بل ورځ واره لم ورته وم چې ما نه وشتا خبر ولتانه نه وشتا کو د ملکانو دغه په دغه باندې نه دی. ور سره په لیس کې چې د ملکانو خوښ هغه نه وشته کوي چې نه خوښ هغه نه وشته کوي. نو دا دوی د چا سره کومک کوي؟ دوی موږ خوار او غریب ته دا کومک رسوو، خو له په وله بلا کراسې په کور کې مې قسم په خدای که د خواري سړی لرم نو ولې داسې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې ایلې سلامونه هم نه عباده سلامه. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم، زاول حق. نو دا زموږ د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره وچکلي پکښې ده، ډېره سخته وچکلي پکښې ده، خلک یې ستړي او بې وزله دي. نو کوم د فراه ولایت مسؤلین چې دي، نو دوی دې یو داسې حیات راواستي دا د بې وزلۍ او د وچکلۍ حالات یې دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې دا خلکو سره دې وویني. نو دوی کوم حیات چې راواستې راسي ولسوالۍ ته بالا د مرکز میزیر راوغواړي، څه مشکل لري؟ هغه وایي شی نه لري، هېڅ مشکل نه لرو، بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دې سي دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي، یو ځای یو پیپ چالان وي، یو مایع چالان وي، شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي، نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نوستسته یو جهان مننه در موږ رخت لري او دا ورسه کور ودن الله دې خیر درک.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00